وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د دولت او نظام د نن ځینې کړۍ د ترهګرو فعالیتونو څخه ګټه ترلاسه کوي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
د افغانستان د خپلواکو انتخابات خپلواک کمیسیون مشر وایي د جمهور رئیس سره به د انتخاباتو لپاره د یو نیټې پر ټاکلو خبرې وکړي. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخي وایي د پاکستان د حکومت دا کار چې د تورخم او سپین بول د کلارې بیا ترلی توجیه نه لري. او افغانستان نن له ایرلند د کرکټ مسابقه وګټله. ورا خبر نو اوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن پر افغانانو ژغ وکړ چې له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره سره متحد شي. عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن په پروان کې د پخواني جهادي قومندان عبدالرحمن سید خیلی د مرګ د شپږم تلین په مناسبت په مراسمو کې د افغانستان پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي چې ځینې کړیسته چې په افغانستان کې د تروریستي حملو او ترهګریزو فعالیتونو له دوامه ګټه اخلي. په دې اړه نور جزئیات په وروسته په خبرونه کې واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی وایي سبا له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ولسی جرګې او د ولسوالیو شورا او پر انتخاباتو خبرې کوي. ښاغلی احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل له جمهور رئیس سره د انتخاباتو د نیټې پر ټاکلو، امنیت، تخنیکي چارو او مالي لګښت باندې د بحث لپاره هلته غونډې ته ورځي.
من غواړو چې سیستم د انتخاباتو لپاره جوړ کو چې په هغه کې شفافیت هم وي، چې موږ د راتلونکو ټاکنې د ډېرې ټاکنې د افغانستان د خلکو لپاره ولرو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیرونه هیله څرګنده کړې و چې په نږدې ورځو کې به د انتخاباتو دقیق نیټه اعلان شي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخي وایي دا چې د پاکستان حکومت د تورخم او سپین بول د کلارې بیا تړلی توجیه نه لري. ښاغلی بلخي نن ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له پاکستاني چارواکو سره په جدي خبرو لګیا دي. د پاکستان حکومت تیره میاشت تر پرله پسې تروریستي حملو وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بول د کلارې بندې کړې. دا لارې که څه هم دوی ورځې پرانیستي وي، خو پرون بیا اعلان وشو چې تر ناصرګندې مودې به تړلې وي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي نن د سردار محمد داود خان د روغتون د پاکولو حشر و. په دې حشر کې د 400 بستر روغتون کارکونکو هم برخه درلوده. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویندوی محمد رادمنش وویل هڅه کوي چې دا روغتون ژر تر ژره د خلکو خدمت ته بیرته فعال شي. د محمد رادمنش په وینا د عسکرو یو اضافي ټولۍ د روغتون په شاوخوا کې ځای پر ځای سوی او ډاډ یې څرګند کړ چې پر دې روغتون به بیا حمله نه کیږي. او افغانستان نن له ایرلند د کرکټ مسابقه وګټله. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن د هند په اترپردیش ایالت کې د مسابقه درلوده. په چنن د افغانستان لوري وګټله او د افغانستان لخوا نجیب ترکی زبردست لوبه وکړه. ازغرستانګزی کریم جنت او محمد نبی هم شلوبه کړې ده. د ایرلند تر ټولو ښه بالینګ نن باری مکارتی وکړ. افغانستان او ایرلند درې ټی 20 او 15 او ډی آی مسابقه لري. لومړی مسابقه د شینواری او شهزاد په مټ افغانستان ګټلوه. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین له ترکیې سره د خپل هیواد د اړیکو د ښه کېدو خوشبیني څرګنده کړې ده. پوتین نن په مسکو کې د روسیې د ترکیې له ولسمشر سره وکتل. د چارواکو په وینا دواړو مشرانو په سوریه او عراق کې د روان بحران، اقتصادي اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. روسیې ته د اردوغان سفر د هغه لپاره چې له غرب او ناټو سره یې اړیکې نازک شوي دي، د مسکو او انقرې د اړیکو د ښه کولو یو چانس بلل شوی دی. د کرملین چارواکي وایي د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین د امریکا د تیلو د ستر شرکت اکسون موبیل له نوي مشر سره وکتل. د پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف نن خبریالان ته وویل چې د اکسون موبیل مشر دارین ووتس پرون له پوتین سره کتلی دي. پیسکوف ویلي دا ډیر ستر شرکت او په روسیه کې له سترو پانګونکو دی، نو له دې امله خاص چلند ورسره کیږي. د هغه په وینا د اکسون موبیل له نوي مشر سره د روسیې د انرژي وزیر او د روسیې د ګاز د ستر شرکت روس نفت مشر هم کتلی دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روان وسلوال کړکېچ له امله د کیمیایي موادو د خپرېدو خطر او له دې امله د یو بحران د رامنځته کېدو امکان دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي پاسکو تونچاک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه هغو صنعتي سیمو ته رسېدلې چې د کیمیایي موادو تاسیسات جوړ شوي دي. هغه ویلي چې د فبروري په 24مه یوه ودانۍ چې تر 2000 کیلوګرامه زیات کلورین پکې ذخیره شوی و په راکټ لګېدلې، خو د کلورینو ذخیرو ته زیان نه دی رسېدلی. پاس کورتون چاک نن خبرداری ورکړ چې که د کلورینو یوه 900 کیلوګرامه بسته ماته سوې وای، د دې سیمې په 200 مترۍ کې به یې ټول خلک وژلي وای، او حتی په 2.5 کیلومترۍ کې به یې پر خلکو ته جدي روغتیایي ستونزې پیښې کړې وای. او د جنوبی کوریا د اساسي قانون محکمې نن په رسمي ډول د هغه هیواد ولسمشره پارک ګیون هې په اداري فساد کې د لاس درلودو له امله له دندې لرې کړه. د محکمې نننی حکم د میرمن هې د فعالیت په اړه د جنایي تحقیقاتو پیل کېدو ته لار پرانیزي. هغه د جنوبی کوریا لومړۍ ولسمشره وه چې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوې وه، خو د جمهوري ریاست د دورې تر رسمي ختم مخکې له دندې ګوښه سوه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. فرشته جلالزی و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه در واورول. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د نظام دننه ځینې اشخاص د ترهګرو فعالیتونو څخه ګټه ترلاسه کوي او په عین وخت کې دوی دا فعالیتونه توجیه کوي. دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کوم بنسټ دا خبره کړې، په دې اړه به په چاریکارو کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته به تازه حال درته وړاندې کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشر او د حکومت د نورو مشرانو سره په غونډه کې به د راتلونکو انتخاباتو نیټه په ډاګه شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسانیدونکو چارو وزیر وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هڅې دوام لري چې د تورخم او چمن دروازې د افغان مسافرو پر مخ پرانیستل شي. په کابل کې د امریکا سفارت هغه افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي چې غواړي امریکا ته مهاجر شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې چینایي امنیتي چارواکي د لویدیځ شینجیان ایالت ایغور بلتون پال د چین امنیت، اقتصاد او ټولنیز ثبات لپاره تر ټولو ستر ګواښ بولي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. نن په پروان ولایت کې په یو غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په وینا کې ویلي دي چې د نظام د نن ځینې کړۍ د ترهګرو فعالیتونو څخه ګټه ترلاسه کوي. په دې غونډه کې چې افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې خبرې کړې دي، زموږ خبریال احمد حنایش هم وو. ام دا اوس را سره له چاریکارو نه دا تلیفون په تماس کې دی. حنایش صاحب، خبرونه ته ستړی مشي که د سیلند د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه او همدارنګه د غونډې د نور مهمو اړخونو په اړه راته وایي.
او نن په دې غونډه کې ځینې مهم سیاسي موضوعات پکې بحث وشو چې د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وحدت د افغانستان د افغانانو وحدت لپاره ټینګار وکړ چې د حالاتو د اوسنۍ حالاتو پاکې چې مبارزه وشي او د امنیتي ستونزې حل بشي، یوازنۍ لار همدا د افغانانو وحدت هغوی ټینګار وکړ. او د افغانستان بهرني وزیر هغوی وویل چې ځینې کسان دي چې د دې تروریستي اعمالو ته ګټه اخلي، اچن د چا نوم نه دی اخیست، خو مګر ټینګار وکړ چې ځینې کسان دي چې د دې وضعیتو د دې حالاتو او د تروریستي اعمالو ته ګټه اخلي.
ډېره زیاته مننه احمد حنایشو چې ویلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن په یوه غونډه کې وویل د نظام دننه ځینې اشخاص او کړۍ شته دی چې د ترهګرو فعالیتونو څخه ګټه ترلاسه کوي او د دې فعالیتونو د توجیه هڅه کوي. دوستانو، په دې موضوع به موږ په راروانو خپرونو کې هم بحث رپورټونه ولرو. هیله ده چې له موږ سره به اوسئ. اوس هم مخکې له دې نه چې بل رپورټ ته ورشو، یوه خبرتیا اورو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشر او د حکومت د نورو مشرانو سره په غونډه کې به په راتلونکو انتخاباتو نیټه په ډاګه شي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د مشرانو او مرسته کوونکو سره د شنبې د ورځې په غونډه کې به د راتلونکو انتخاباتو د نیټې تر څنګ د مالي امکاناتو او په انتخاباتو کې د شفافیت په اړه بحث او خبرې وشي. نور حل له کابله د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي د حکومت د مشرانو او د ملاتړ کوونکو بنسټونو له مسولینو سره د شنبې ورځې په ناسته کې بحث وکړي چې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه معلومه کړي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره یې یو لړ بنیادي کارونه ترسره کړي او د سبا ورځې په ناسته کې به د انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه وشي.
ټاکنو لپاره مجلس لرو. موږ کوشش کوو د انتخاباتو نیټه د سبا غونډې نه انشاءالله معلوم سي. بیا هغې نه وروسته موږ کوشش کوو چې خپله د افغانستان خلکو سره نړیوالو سره د انتخاباتو نیټه اعلان.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په دغه ناسته کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د مالی وزیر اقلیل حکیمی او د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو سفیران شامل وي. ټاکل شوی وه چې دغه ناسته د تېرې چهارشنبې په ورځ ترسره شوې وای، خو په کابل کې په سردار محمد داود خان روغتون باندې د خونړي برید له امله چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول، دغه ناسته د شنبې ورځې ته وځنډول شوه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي وو تر هغې چې په انتخاباتي نظام کې بنسټیز اصلاحات رامنځته نه شي او د دغه بهیر پر وړاندې پرتې تخنیکي او مالي ستونزې لرې نه شي، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت نه تضمینېږي. د بنسټیزو اصلاحاتو راوستل، د رای ورکوونکو د مرکزونو ټاکل، په وخت سره د انتخاباتو د لیست مشخص کول، د رای ورکونې د کارتونو د برخلیک معلومول او د رای ورکونې په پروسه کې د شفافیت رامنځته کول هغه ستونزې او ننګونې دي چې د دغه کمیسیون ویان ورته اشاره کړې. په همدې حال کې د انتخاباتو څخه د سر یو شمېر بنسټونه بیا په انتخاباتي سیستم کې په اصلاحاتو ټینګار کوي او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نیټې ټاکل له وخت څخه مخکې ګڼي. د اکسینیا د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنو رئیس جنداد سپینغر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ځانګړی پلان موجود نه وي، د نیټو ټاکل به خیالي وي او د انتخاباتو اعتماد ته به زیان ورسوي.
که دوی پلان نه لري، برنامه د اصلاحاتو نه وي، د تیاریانو برنامه او پروګرام پلان موجود نه وي او په اټکلاتي توګه باندې دوی راځي نیټه تعین نه وي، نو دا نیټه خو واقعي نه وي. او نه تنها دا چې زه هم جمهور به قانی نه شي، بلکې نه به مدني ټولنه په دې قانی شي، بیا نړیواله ټولنه به هم په دې قانی نه وي او خلک به هم دا نیټه ونه مني، دا به ډېره خیالي نیټه وي.
ښاغلی سپینغر وایي د انتخاباتو کمیسیون باید یو ځانګړی پلان ولري چې په هغه کې د اصلاحاتو ټول قدمونه او د انتخاباتو اړوند تخنیکي مسایل شامل وي چې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستانو زموږ له آزادی رادیو ناوری سره لدې چې د اسلامي دولت یادایش ټلې په کابل کې د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون د تیرې چهارشنبې د ورځې د خونړي برید مسولیت پر غاړه واخیست، خو چارواکي او کارپوهان په دې باور دي چې په دې برید کې د طالبانو د ورته بریدونو نخې تر سرګو کیږي. سلطان محمد سروري په اړه تفصیل وړاندې کوي.
څو ساعته وروسته لدې چې طالبانو د چهارشنبې د ورځې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه ونخیسته، اسلامي دولت یادایش ډلې د خپل تبلیغاتي ویبسایټ اعماق له لارې ادعا وکړه چې جنګیالو یې چې د ډاکټرانو جامې اغوستې وې په کابل کې تر ټولو لوی پوځي روغتون ته لاره پرانیستې. وروستیو رپورټونو وویل چې د سردار محمد داود خان په روغتون برید کې شاوخوا 50 کسه وژل شوي دي، خو چارواکو په دې کې شک څرګند کړ چې دغه برید به د داعش لخوا شوی وي. دغه ډله چې غواړي په افغانستان کې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي، د امریکایي ځواکونو د سختو هوایی او افغان قواوو ځمکنیو بریدونو سره مخامخ ده. یوه لوړ رتبه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې موږ داسې نښې او دلایل ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا ماتوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي چې داعش ډلې ته درانه زیانونه اوښتي او د دغسې پیچلیو بریدونو توان یې له لاسه ورکړی دی او داسې نښې شته چې برید د طالبانو د حقاني شبکې لخوا شوی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش پرته له نور تفصیله ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید هغو پخوانیو بریدونو ته چې ولسی خلک یې په نخه کړي ورته دی.
په هر صورت
دا یو تروریستي فعالیت و او هغه پخوانیو فعالیتونو ته ورته دی چې مخکې له دې د افغانستان په جماعتونو او منبرونو کې ولسی خلک په نخه کړي دي. خو دا لوبه دوی په یو ډېره پیاوړې بڼه ترسره کړه. موږ باید منتظر پاتې شو تر څو تحقیقات تر هغه څه هم زیات وضاحت ورکړي چې موږ فکر کوو.
ما فکر میکنیم ای تحقیقات واضح شود.
بلخوا پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې په دغه برید کې د طالبانو لاس ښکاری او پاکستان کې تنظیم شوی دی.
حقیقت کې خبره دا ده چې دا نور خلکو کړی دی، یا خپل طالبان دی، یا د افغاني ډلې دی، یا بل دی. اما د داعش په مقابل کې دومره قدرت نه لري چې د هم په شپږمه حوزه کې د راسي هلته حمله وکړه، او هم په
جنرال امرخیل زیاتوي کله چې طالبان او حقانی شبکه د کوم برید مسؤلیت چې ولسی خلک پکې وژل شوي وي په غاړه ونخلي، نو بیا داعش ډله له فرصته په استفاده ادعا کوي تر څو وښيي چې د افغان حکومت او امریکایانو د ادعا خلاف دوی په افغانستان کې دومره ځبل سوي نه دي او په هر ځای کې چې وغواړي برید کولای سي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ټایمز اف انډیا ته ویلي چې دا نظر چې داعش او طالبان یو بل سره مخالفت لري درست نه دی. هیڅ کوم یو داعشي له سوریې او یا عراق افغانستان ته نه دی راغلی. هغه ویلي چې داعش د پاکستان د تحریک طالبان او د ازبکستان د اسلامي تحریک یو نوې بڼه ده. خلک همغه دي خو نومونه یې بدل کړي. ښاغلی اتمر ویلي چې کېدای سي افغان طالبان او داعش په ننګرهار کې یو بل سره مخالفت ولري، خو د افغانستان په شمال ختیځ کې د دولت خلاف ګډ جنگیږي.
د افغانستان د کټوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزیر وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هڅې دوام لري چې د تورخان او چمن دروازې د افغان مسافرو لپاره پرانیستل شي. دی وایي چې دوه ورځې بیخي کمه موده ده چې پاکستان دغه دوه عمده او مهمې لارې پرانیستي او د دې لارو تړل نه توجیه کیدونکی عمل دی. په دې اړه به نور تفصیل له ملالۍ بشیر نه واورو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له پاکستان سره د افغان کډوالو په برخه کې یو شمیر موافقې کړې وې، خو په پاکستان کې امنیتي وضعیت خراب سو او له افغانستان سره یې عمده لارې تورخم او چمن وتړلې. د ده په وینا کله چې اوضاع تغیر وکړي له پاکستان سره د کډوالو اړوندې موافقې به له سره پلي سي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلی بلخی وویل
سفارت افغانستان در پاکستان هم
په پاکستان کې د افغانستان سفارت په جدي توګه دا خبرې تعقیبوي چې د ټولو لارو ستونزه حل شي. د دوو ورځو لپاره د لارې پرانستل ډیر لږ وخت وو او په هیڅ صورت کافي نه دی. لارې باید تل پرانستي وي. د وایي هغه قانوني تدابیر چې ورته اړتیا سته شدي چې وسی، خو د لارو تړل په هیڅ ډول نسی توجیه کېدای. دای وای په پاکستان کې د افغانستان سفارت او کنسولګری په دغه هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه هلي ځلې کوي او د افغان کډوالو په برخه کې هر ډول شکایتونه له پاکستانی چارواکو سره شریکوي. دای وای چې د سفارت تحلیلولو په نتیجه کې یو شمیر کسان چې په پاکستان کې توقيف شوی وو را خوش سول، خو یو شمیر اوس هم بنديان دي. شاغلی بلخی همدارز له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ایران څخه راستنیدونکو افغانانو په اړه ویل چې د ایران له حکومت سره یې خبرې کړې او هغوی موافقه وکړه چې هغه افغانان به چې په دغه هیواد کې اسناد پای ته رسیدلي راجستر کوي. د د په وینا اوس مهال په څلورو بیلابیلو ځایو کې د افغانانو د ثبت پروسه پیل شوې ده او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې په ښوونځیو کې شامل دي، ایرانی د ژوند ملګري لري یا په میړه او میرمن کې یو یې اسناد لري هلته ثبتیږي، او هغه کسان چې له 1988 کال وروسته یې اسناد نه دي تمدید شوي هغوی هم ثبتوي. د هغو کسانو په اړه چې رسمي اسناد نه لري تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې.
آزادی رادیو لوونه ترو
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام ترو بجو پوری په منځنۍ چپ دوله شپږ نوي اوریدل شي. په کابل کې د امریکا سفارت هغه افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړی چې غواړي امریکا ته مهاجر شي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا یوې ډیموکراتي سناتورې ژمنه کړې چې د امریکایي پوځیانو د همکارو افغان ترجمانانو د ویزو د خاص پروګرام له بیا پیل سره به مرسته وکړي. سناتورې جین شاهین ویلي په دې پروګرام کې ځنډ به افغان دوستانو ته دا پیغام ورکړي چې ګنې امریکایانو دوی هیر کړي دي. لکډوالو سره د مرستې نړیواله پروژه آی آر ای پی چې په نیویارک کې د ډیری حقوقي او عدلي مرکز دی وایي هغو افغانانو ته د ویزو د ورکولو بهیر ځنډول شوی چې په امریکا کې د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه یې په کابل کې د امریکا سفارت ته سپارلي دي. اکثر د افغانان هغه کسان دي چې له امریکایي سرتیرو سره یې د جګړې په ډګر او یا د امریکا په استخباراتي او عملیاتي مرکزونو کې د ژباړونکو په توګه کار کړی. آر آی ای پی چې له دې افغانانو سره د ویزو د ترلاسه کولو په چارو کې مرسته کوي وایي د ویزو د بندېدو له کبله زرګونه افغانان او د هغو کورنۍ له سمدستي خطر سره مخامخ شوي دي. د دې ټولنې مشرې بیتسي فیشر د ویزو د بهیر پر بندېدو سخته خواشیني څرګنده کړې او ویلې دي د دې پریکړې معنا دا ده چې د امریکا زرګونه دوستان به له خطر سره مخامخ شي. میرمن فیشر له کانګرس څخه د ویزو د ورکولو د هغه بهیر د تصویب غوښتنه کړې چې د دې په وینا څو میاشتې مخکې باید پیل شوی وای. د کسانو ته د ویزو د ورکولو لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی پروګرام خورا جنجالي بهیر لري او هغه کسان چې غوښتنلیکونه سپاري له داسې کړکیچنو پړاوونو تیریږي چې کله ناکله تر 5 کلونو پورې وخت نیسي. د هغو کسانو شمیر چې په دې پروګرام کې نومونه لیکلي 10 زرو ته رسیږي خو یوازې 1.5 زر ویزې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دي ویلي خو په یو پخواني مکتوب کې څرګنده کړي چې د جون تر لومړۍ نیټې پورې به د دې پروګرام لپاره د ټولو ځانګړو شویو 1.5 زر ویزو ورکړه بشپړه شي او له نویو مراجعینو سره مرکې د مارچ له لومړۍ نیټې وروسته بندېږي. د امریکا د سنا غړي جین شاهین او د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکو سناتور جان مکین د امریکایي پوځیانو د ترجمانانو لپاره د نورو 4 زر ویزو د تصویب لپاره هڅې پیل کړې دي. میرمن شاهین ویلي کانګرس ته له اخلاقي او عملي پلوه لازم ده چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هند کې د ایرلند په وړاندې د روانو مسابقو دوهمه شل ورځې لوبه هم وګټله. د افغانستان ټیم لومړی پچ وګټله او بیټنګ یې غوره کړ او په شل ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سیال ټیم ته 115 منډې هدف وټاکه. خو وروسته له دې چې لوبه د باران له کبله ودرېده د ډیل میتود سره سم ایرلند باید په 11 ورونو کې 111 منډې کړې وای. خو د ایرلند ټیم د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره په ټاکل شو ورونو کې یوازې 93 منډې جوړې کړې. سلطان محمد سرور د نننۍ لوب پاکله د افغانستان د کرکټ بورډ له مطبوعاتي چارواکي عزیز غروال سره مرکه کړې چې ستاسو په مور سره ګرځو.
د لوبې بریا تاسو ته مبارکي وایم.
تاسو ته هم ډېر مبارک وي او تاسو د رادیو له طریقې ټول او وادوالو ته د بریا مبارکي وایم.
غروال صاحب، د لوب څنګه و د تاسو په اند؟
په دغه لوب کې موږ له هر اړخه ودلیدو. کچېره موږ ګورو زموږ لوبغاړو یا زموږ د بیټنګ په اننګز کې، د بیټنګ په برخه کې په لومړی اورونو کې موږ ډېر خپل ارزښمنې ریکټ لاسته ورکړې. خو زموږ بیټسمنانو وکولای شول چې خصوصا نجیب طریقي چې د فشار مخنیوي وکړي او لوبه خپل کنټرول لاندې راولي. د نجیب طریقي سره د محمد نبی ساخیر ملګرتیا هم ډېره اغېزمنه وه چې دوی وکولای شول هدف تر 1.5 منډو پورې ورسوي. نو هم د بیټنګ په برخه کې زموږ لوبغاړي ډېر ښه ودرېدل او هم د بالینګ په برخه کې موږ تاسو ویل چې راشد ارمان په پرله پسې ډول د دوی هغه مهم لوبغاړي وسوځول او دوی وکولای شول چې یو ډېر کم هدف ترلاسه کړي چې د ورخت له امله د کرکټ نړیوالې شورا د قوانینو په مرسته دوی ته ورکول شوی و.
غروال صاحب، ما هم لوبه یو څه تعقیب کړه دلته د کمپیوټر په سکرین باندې. باران وسو، لوبه ودرېده، بیا وروسته کومه طریقه دغه ریفریانو انتخاب کړه، امپایرانو دغه څه رقم طریقه ده؟ دوی په 11 اوورونو کې 111 رنز ورته وټاکل ایرلند ته.
دا یو سیستم دی، دته ډی ایل سیستم وایي چې د کرکټ د نړیوال شورا لخوا تصویب شوی سیستم دی. دوی د سیالۍ وخت او هغه وخت چې د ورخ له کبله ځای کیږي دا ټول محاسبه کوي او د هغې محاسبې په پایله کې د اورونو شمیر او د منډو شمیر دا سره معلوموي او سیالۍ لوبې ته ټاکي او ورته وایي چې د ډی ایل د سیستم پر بنسټ تاسو باید په دغه عمره اورونو کې پوره منډې پوره کړئ.
غروال صاحب، بل لوبه کله ده؟
بل لوبه به ان شاء الله 2 ورځې وروسته وي او موږ تاسو به بیا هم د یوې همداسې بریا شاهد واوسو. دغه زموږ پرله پسې لسمه بریا ده.
سلطان محمد سرور د کرکټ بورډ د مطبوعاتي چارواکي عزیز غروال سره د ایرلند په وړاندې د نننۍ بریا په اړه غږېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چینایي امنیتي چارواکي د لویدیز شینجن ایالت ایغور بلتون پال د چین د امنیت، اقتصاد او ټولنیز ثبات لپاره تر ټولو ستر ګواښ بولي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د چین په حکومت کې د تروریزم ضد مبارزې د کمشنر چینګ ګوپینګ له قوله په ورکړل شوي راپورونو کې راغلي چې نوموړی وایي په شینجن ایالت کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ غورځنګ د چین ملي امنیت، ټولنیز ثبات او اقتصادي پرمختګ ته تر ټولو ستر ګواښ دی. دا جګپوړی چینایي مقام دا څرګندونې یوه اونۍ وروسته له هغه کوي چې په یوه ویډیو کې چې ظاهرا داعش ډلې خپره کړې، اویغور بلتون پال په عراق کې په یوه کمپ کې د پوځي روزنې په حال کې ښودل کیږي. دوی ژمنه کوي چې خپل بیرغ به په چین کې ورپوي او وایي چې په چین کې به د وینو ویلې وبهوي. په شینجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو او د هان چینایي ټبرو وګړو ترمنځ د وروستیو څو کلونو په جګړو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د چین د حاکم کمونیست ګوند لپاره د دې سیمې اهمیت ته په پام سره ولسمشر ژی جین پینګ نن د پارلمان د کلنۍ غونډې په څنډه کې د شینجن ایالت له پلاوي سره وکتل. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا په دې غونډه کې د ولسمشر ژی د ګډون خبر خپور کړی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. چین اندېښنه لري چې د عراق او سوریې په جګړو کې ګډونوال اویغور جنګیالي ښایي د جنوب ختیځې آسیا او ترکیې له لارې په غیر قانوني ډول تګ راتګ وکړي. د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د چین دولتي کمشنر ښاغلی چینګ وایي چین باید دقیقه څېړنه وکړي چې افغانستان د تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل نشي، او که داسې وشي نو د ښاغلي چینګ په وینا دا به د چین د شمال لویدیځ سرحد لپاره ستر ګواښ وي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي د شینجن ایالت نه امنۍ تر ډیره د چین د دولت د استبدادي پالیسیو په وړاندې د دې سیمې د خلکو غبرګون دی، او حتی یو شمیر څارونکي د یوې منسجمې ډلې په توګه د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ د غورځنګ یا ای ټی آی ایم په موجودیت کې شک لري.
په منځني ختیځ کې د امریکا لوړ پوړي کمانډان د پنځشنبه په ورځ د خبرې ته اشاره کړې چې په سوریه کې به د داعش پر ضد د جګړې په خاطر د امریکا نظامی حضور پراخ او د اوږدې مودې لپاره وغځي. له ملالۍ بشیر څخه یې په اړه تفصیل اورو.
د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووتل د پنځشنبه په ورځ سناتورانو ته ویلي چې دی به نورو پلو ځواکونو ته اړتیا لري چې داعش ته د ماتې ورکولو وروسته په رقه ښار کې ثبات وساتي. د ویلي چې امریکایي ځواکونه تر جګړې ختمېدو سمدستي وروسته نسي وتلی، ځکه سوریانو ته به اړتیا وي چې داعش پر شا تمبولي وساتي او ځایي خلکو ته واک په سوله ییزه توګه وسپارل سي. د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د وټل خبرې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې یو څو سوه امریکایي پوځیان په سوریه کې وګمارل شول. له دغو څخه یو شمېر یې د سوریه شمال ته د ترکیه او سوریه پولې ته نږدې د ثبات ساتلو لپاره وګمارل شول. جنرال جوزف ووتل سناتورانو ته دا هم وویل چې امریکا غواړي له ترکیه سره پر هغه موضوع مسایل حل کړي چې له مخې به امریکا په رقه کې د داعش پر ضد د امریکا په ملاتړ سوري کردان وکاروي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په سوریه کې به تر هغه وخته سوله نه وي چې ایران هلته ځواکونه او سلاکاران ولري. د نتنیاهو دفتر د پوتین تر کتنې وروسته یو ویډیو او بیان خپاره کړل. په مسکو کې د کتنې پر مهال پوتین د اسرائیل هغه اندېښنې تاریخ تیرې وبللې او ویل چې دا اندېښنې د پنځمې پیړۍ پر مهال د اسرائیل پر ضد د پخواني فارس د دښمنۍ پر اساس دي. دا هغه خبره ده چې نتنیاهو د خپلې هغې خبرې په ملاتړ کړی و چې ایران یې هیواد ته تهدید دی. بنیامین نتنیاهو په خپل بیان کې وویل ما د سوریه په اړه روښانه کړه چې اسرائیل په سوریه کې د موافقې پر ضد نه دی، خو موږ د داسې موافقې پر ضد یو چې له مخې به یې په سوریه کې د ایران نظامي او د هغوی د لاسپوڅو حضور وي. ایران په منځني ختیځ کې د اسرائیل نه یوازې علني دښمن دی، بلکې د سوریه په جګړه کې د بشار اسد کلک متحد هم دی. تهران اسد ته نظامی سلاکاران او جنگیالي ورکړي چې ډیری یې په دغه جګړه کې وژل شوي دي. د ایران په ملاتړ د لبنان د شیعه حزب الله جنگیالي له اسد سره مهم ملاتړ کوي. اسرائیل او امریکا دواړه حزب الله د ایران لاسپوڅي او یوې تروریستي ډله بولي. نتنیاهو ویلي چې اسرائیل پر حزب الله ګڼ شمېر حملې کړې دي چې د سوریې له لارې د وسلو د قاچاق مخه ونیسي. دوه کاله مخکې اسرائیل او روسیې موافقه وکړه چې د سوریې په اړه به نظامي عملیات هماهن کوي چې پر یو بل د تصادفي حملو مخه ونیسي، او نتنیاهو څو ځلې مسکو ته تللی چې د سیمې پر مسایلو خبرې وکړي. روسیه د سوریه او ایران متحد هیواد دی او په سوریه کې د سولې د موافقې لپاره د ټولو لورو ترمنځ توازن غواړي. ملګري ملتونه د سولې د مذاکراتو منځګړیتوب کوي او ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیف کې بیا دغه مذاکرات پیل شي.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسېدو. په دې خبري مجله کې د خبرو شو مطالبه او رپورټونه او خبرونو تفصیل ازادي رادیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده کتلی شئ، او همدارنګه له عکسونو او ویډیوګانو سره هم ځینې مطالب موندلی شئ. ژاکفر احمدی په سټوډیو کې دی، په بل نیم ساعت خبری مجله کې دی درسره.
تشکر از شما. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. وزیر خارجه افغانستان میگوید برخی از حلقات در افغانستان از فعالیت‌های تروریستی در این کشور سود میبرند.
حتی کسانی هم هستند که اگر مثل این تروریست ها خود را منفجر کردن می توانند، اما اعمال آنها را توجیه می کنند.
بررسی وضعیت افغانستان موضوع مورد بحث نشست امروز اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و قرار است تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان فردا روشن شود. لحظات بعد تازه ترین جزئیات را در مورد اینها با شما در میان خواهیم گذاشت. اما پیش از معرفی دیگر مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، یک سناتور امریکایی تأکید کرده که برای از سرگیری برنامه ویزه خاص امریکا برای افغانها تلاش خواهد کرد. تیم ملی کرکت افغانستان آیرلند را برد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از بهبود روابط میان مسکو و انقره سخن گفته است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که در نشست فردا با رئیس جمهور غنی تاریخ برگزاری انتخابات روشن خواهد شد. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت در این دیدار در پیوند با امکانات مالی و شفافیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها نیز با رئیس جمهور صحبت خواهند کرد. او افزود:
من غواړم چې سیستم د انتخاباتو لپاره جوړ کو چې په هغه کې شفافیت هم وي، چې موږ د راتلونکي ټاکنې ډېرې ښې ټاکنې د افغانستان د خلکو لپاره ولرو.
در نشست شنبه قرار است عبدالله رئیس اجرائیه و شمار دیگر از مقام های ارشد و نیز سفیران برخی از کشورهای کمک کننده هم اشتراک کنند. بیشتر تا لحظات دیگر. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است که مسدود شدن راه های سرحدی از سوی پاکستان هیچ توجیهی ندارد. سید حسین عالمی بلخی این را امروز در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت و افزود:
و باز شدن مرد برای دو روز بسیار وقت کم بود، به هیچ وجه کافی نیست و مرد باید همیشه باز باشد. منتها خوب بررسی که ضرورت است، بالاخره خوب تدابیر که ضرورت است، اینا میتونه وجود داشته باشند، اما مسدود بودن مرد فکر میکنم کدام توجیه معقول نمیتونه باشه.
اندک پس از حمله مرگبار 16 فوریه بر یک زیارت در ایالت سند، پاکستان راه‌های عمده سرحدی از جمله تورخم و سپین بولدک را با افغانستان بست. اما در پی تلاش‌های دیپلماتیک این راه‌ها فقط به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته برای منتقل شدن مسافران دارای اسناد قانونی به داخل افغانستان باز گشوده شدند. هنوز روشن نیست که این راه‌ها چه وقت به طور کامل باز گشوده خواهند شد. جن شاهین سناتور دموکرات ایالات متحده تاکید کرده که برای از سرگیری برنامه متوقف شده ویزه خاص آمریکا برای ترجمان‌های افغان و دیگر اشخاصی که با نیروهای آمریکایی در این کشور کار کرده‌اند و زندگیشان هم با خطر روبروست تلاش خواهد کرد. سناتور شاهین گفته است متوقف ماندن این برنامه به متحدان افغان این پیام را می‌رساند که آنها تنها رها شده‌اند. او وعده سپرده که برای فراهم آوری ویزه های بیشتر لایحه‌ای را به طور فوری پیشکش خواهد کرد. پیش از این وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که سهمیه های ویزه خاص در حال تمام شدن است، تو این که روند مصاحبه با درخواست دهندگان این نوع ویزه از اول ماه مارچ متوقف ساخته شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره کرکت هم در برابر آیرلند با تفاوت 7 دوش و پیروزی رسید. بازی امروز در هند انجام شد. عزیز غربال رئیس نشرات کرکت بورد افغانستان در مورد پیروزی تیم چنین گفت:
موافقت تیم ملی کرکت کشور را در برابر آیرلند در دومین مسابقه از 3 مسابقات 20 اوره به تمام هموطنان تبریک و تهنیت عرض دارم. امروز ما تیم ایرلند را برای مرتبه دهم به طور مسلسل شکست دادیم و یک رکورد جهانی را ما قائم کردیم.
تیم ملی کرکت افغانستان با آغاز بازی امروز برای ایرلند 185 دوش هدف تعیین کرد، بیشتر تا لحظات دیگر. در تازه ترین های منطقه و جهان بشنویم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از بهبود روابط میان مسکو و انقره سخن گفته است. او در آغاز دیدار امروز خود با همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان در مسکو گفت که بسیار خوشند که دو کشور به سرعت در حال عادی ساختن روابطشان هستند. درگیری‌ها در سوریه و عراق، روابط تجاری و انرژی و تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم نیز در آجندای گفتگو هستند. سفر اردوغان به مسکو در حال انجام می‌شود که روابط میان انقره و غرب متشنج است. مقامات ترکیه میگویند 4 شهروند روسیه در میان قربانیان سقوط طیاره در استانبولند. طیاره 5 دقیقه بعد از ترک میدان هوایی اتاترک امروز سقوط کرد. واسپ شاهین والی استانبول گفته است که در سقوط یک هلیکوپتر نو اسکورسکی 76 بر یک شاهراه یک مسافر ترکی کشته و 2 پیلوت جان به سلامت بردند. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رئیس جدید شرکت آمریکایی نفت اکسون موبیل ملاقات کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین امروز به خبرنگاران گفت که پوتین با دارن وودز رئیس اجرایی شرکت اکسون موبیل دیروز ملاقات کرد. پیش از وودز، رکس تیلرسن وزیر خارجه فیلی آمریکا رئیس شرکت اکسون موبیل بود. و محکمه قانون اساسی کره جنوبی امروز در یک حکم تاریخی پارک گون هی رئیس جمهور این کشور را به خاطر رسوایی فساد اداری که این کشور را دچار تنش ساخته بود از قدرت برکنار کرد. این حکم برای پارک گون هی 65 ساله که دختر یک دیکتاتور است یک ضربه شدید محسوب می شود. او پس از استیزا از سوی پارلمان کره جنوبی از قدرت برکنار ساخته شد. اکنون بر اساس قانون اساسی کره جنوبی برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور باید در جریان 2 ماه انتخابات برگزار شود.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، برخی از حلقات از فعالیت‌های تروریستی در افغانستان سود می‌برند. این را وزیر خارجه افغانستان امروز گفت.
متأسفانه برای بعضی ها تداوم اعمال جنایتکارانه این تروریست ها سودبخش است و حتی کسانی هم هستند که اگر مثل این تروریست ها خود را منفجر کرده نمی توانند اما اعمال آنها را توجیه می کنند.
بررسی وضعیت افغانستان موضوع مورد بحث نشست امروز اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد.
نگرانی اکنون که در شورای امنیت وجود داره است که افغانستان دوباره تبدیل به یکی از کانونهای ناامن مانند سالهای 1999 و 80 نشد.
تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان فردا روشن می شود.
کوشش کو د انتخاباتو نیټه د سبا غونډه ان شاء الله معلوم سی، بیا غیر نو ورسته مونږه کوشش کو چې خپل د افغانستان خلکو سره نړیوالو سره د انتخاباتو نیټه اعلان.
در مورد پیروزی امروز تیم ملی کرکت افغانستان هم برایتان خواهیم گفت.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از مشکلات امنیتی و
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. وزیر خارجه افغانستان میگوید که برخی از حلقات از فعالیت های تروریستی در افغانستان سود میبرند. صلاح الدین ربانی سخن را امروز در مراسم یادبود از ششمین سال روز کشته شدن مولانا عبدالرحمن سید خیلی قماندان امنیه سابق کندوز ابراز کرد. در این مراسم در شهر چارکار مرکز ولایت پروان رئیس اجرایه حکومت افغانستان و شمار دیگری از مقام‌ها نیز حضور داشتند. عبدالله گفت که مردم افغانستان در مبارزه علیه شورشیان باید متحد شوند. احمد هنایش گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از مشکلات امنیتی و ادامه حملات تروریستی در کشور با وحدت و یک پارچگی مردم نیاز است. شماری از مقامات بلندپایه حکومت و سران جهادی که به روز جمعه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان گرد هم آمده بودند به حالات جاری افغانستان اشاره داشته و در سخنرانی هایشان مبارزه با این مشکلات را جدی خواندند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت ادامه حملات تروریستی و مشکلات ناشی از آن متوجه مسئولیت‌های رهبری حکومت افغانستان است و آنان خود را در این خصوص مسئول می‌دانند.
نقش مجاهدین در تامین امنیت میتواند به مراتب فراتر از چیزی است که امروز است بوده باشد. متاسفانه کمکاری هم صورت گرفتند و کم توجه هم صورت گرفتند و ما هم هیچ کدام خود قانع هم نمیدانیم و در این مسئولیت خود شریک میدانیم. امروز هم راه نجات مردم افغانستان در وحدت مردم و در همبستگی مجاهدی است.
بهانه تجمع و گرد همایی سران حکومتی و جهادی در ولایت پروان بزرگداشت از ششمین سالگرد کشته شدن عبدالرحمن سید خیلی یکی از قماندانان جهادی بود، اما به نظر می رسید که حال و هوای موضع‌گیری و محور بحث در این نشست واکنش در برابر حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داود خان بود. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه حکومت افغانستان که از شمار سخنران در این گرد همایی بود گفت برای بعضی ها تداوم اعمال تروریستی سودآفرین است.
متاسفانه برای بعضی ها تداوم اعمال جنایتکارانه این تروریست ها سودبخش است و حتی کسانی هم هستند که اگر مثل این تروریست ها خود را منفجر کرده نمی توانند اما اعمال آنها را توجیه می کنند که هیچ تفاوتی میان آنها و آن تروریست ها نیست. مردم باید رهبران خیش را وادار بسازند که صف دوست و دشمن را مثل سالهای جهاد و مقاومت واضح و روشن بسازند تا بیشتر از این در این فضای مبهم قربانی نشویم.
در گرد همایی ولایت پروان شماری دیگری از سران جهادی و شخصیت‌های سیاسی نیز به سخنرانی پرداخته و وضعیت ناگوار امنیتی در افغانستان را بار سنگین به دوش حکومت خواندند. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی در این گرد همایی گفت برای بهبود امنیت و تغییر وضعیت در کشور باید مردم خود دست به کار شوند.
احمد هنایش گزارش می‌داد. شنیدید که وزیر خارجه افغانستان می‌گوید برخی از حلقات از فعالیت‌های تروریستی در این کشور سود می‌برند. صلاح الدین ربانی این سخن را دو روز پس از حمله مرگبار در کابل ابراز می‌کند. وزارت دفاع ملی افغانستان می‌گوید که دیگر در شفاخانه سردار محمد داود خان رویداد مانند حادثه روز چهارشنبه صورت نخواهد گرفت. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت میگوید پس از این رویداد تدابیر خاص امنیتی در این شفاخانه روی دست گرفته شده. گزارش شده که در حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان بر روز چهارشنبه نزدیک به 50 تن کشته و ده ها نفر دیگر هم زخم برداشتند. نظر تحلیلگران در این مورد چیست؟ در گزارش از مقیم نایب بشنوید.
چند ساعت پس از آن که طالبان دست داشتن در حمله بر شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان را رد کرد، گروه تندرو دولت اسلامی در صفحه اینترنتیش ادعا کرد که جنگجویان آنها ملبس با لباس دکتران داخل این بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان شدند. گزارش های اخیر گفتند بیش از 50 نفر در این حمله کشته شدند. اما مقام ها در این مورد ابراز شک تردید کردند که گویا این حمله را گروه داعش انجام داده باشد. این گروه که می خواهد در افغانستان جای پا پیدا کند، تحت حملات شدید نیروهای هوایی امریکا و قوای زمینی افغان قرار دارد. یک مقام بلند رتبه افغان در صورت افشا نکردن نامش به خبرگزاری فرانس پرس گفته که آنها علائم و نشانه هایی را به دست آوردند که ادعای گروه داعش را نقض می کند. این مقام بلند رتبه افغان در ادامه صحبت خود گفت گروه داعش در افغانستان متقبل تلفات زیاد شده و توانایی طرح این چنین حمله پیچیده را ندارد. به گفته وی علائم وجود دارند که این حمله را شبکه حقانی انجام داده است. اما جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی بدون ارائه معلومات بیشتر گفت این حمله مشابه به حملاتی هستند که غیر نظامیان در افغانستان را هدف قرار دادند.
به هر صورت این فعالیت دهشت‌افگنی بوده که مشابه فعالیت‌های گذشته که در افغانستان بر علیه افراد ملکی انجام شده ای هم انجام شده، ولی با یک بازی بسیار قوی.
از سوی دیگر جنرال عتیق الله امرخیل، کارشناس امور نظامی افغان، به این عقیده است که در این حمله طالبان دست داشته و در پاکستان طرح‌ریزی شده است.
اصلا حملات کسی دیگری انجام داده، ولی اندروز تنظیم شده به زیر نظر آیسای در پاکستان به این خاطر داعش قدرت پیدا بکنه و در پالی از مردم فکر بکنه که در کابل هم از این خاطر اونا با خود قبول کردن.
جنرال امرخیل در ادامه صحبت خود گفت زمانی که طالبان و شبکه حقانی مسئولیت حملات را که در آن تعداد زیاد ملکی ها کشته می شوند به عهده نگیرند، داعش با استفاده از فرصت مسئولیت آن را به دوش گرفته تا ادعای حکومت و نیروهای امریکایی در افغانستان را رد کند که گویا داعش در افغانستان سرکوب شده و نمی تواند که در هر جایی که بخواهد حمله انجام دهد.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روند مصاحبه با درخواست دهندگان برنامه ویزای خاص سفر به امریکا در سفارت این کشور در کابل متوقف شده. تا دقایق دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. قرار است اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد افغانستان بحث کنند. آنان در مورد گزارش به بحث نیز می پردازند که از سوی نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان تهیه شده. در این گزارش آمده که حکومت افغانستان در 3 ماه گذشته با مشکلات جدی اقتصادی و امنیتی مواجه شده. بر اساس گزارش درگیری ها میان حکومت افغانستان و شورشیان به اوجش رسیده و وضعیت بشری در افغانستان در حال بدتر شدن است. در همین مورد با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل، صحبت کردم و نخست پرسیدم که با یافته های سازمان ملل چقدر موافق است.
بدون شک از حال نه، بلکه از مدت ها پیش سیستم اقتصادی و سیاسی افغانستان آرام آرام به سمت ضعف و به سمت بیچاره شدن پیش میره و یک حالت خوب بر دولت افغانستان یا بر زمامداری افغانستان نیست. تهدیدات امنیتی از آدرس گروه های عرص افغان که گاه طالباس و بعضا گروه های دیگه که تازه در صحنه جنگی افغانستان ظهور کردن میتونه حمیت افغانستان هر روز به چالش بکشه. در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی هم خوب نیست، سرمایه گذاری محدود شده، مهاجرت ها بیشتر شده و از طرف دیگه اخیرا در روزهای اخیر خود بسپشتن مرز افغانستان و پاکستان هم تا اندازه زیاد را بالای سیستم اقتصادی افغانستان اثر گذار است. یعنی برای یک دولتی که آینده خوب فکر میکنه یک مسیج خوب نیست. یعنی میتونه دولت افغانستان هر روز بیشتر زمینگیر بکنه و چالش های موجوده را عمیق‌تر و شدت تخریب دولت بیشتر بسازه.
قرار است اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره گزارش به بحث بپردازند. برای بیرون کشیدن افغانستان از این وضعیت چی کار از دست اعضای شورای امنیت این سازمان ساخته است به نظر شما؟
خب اعضای شورای امنیت کشورهای قدرتمند از چین، روسیه، انگلیس، فرانسه، امریکا و بعضی کشورهایی که به عنوان ناظر و به عنوان اعضای غیر دائمی هستند. اینا میتونن روی امنیت افغانستان یک ارزیابی مجدد بکنن. چه اگر امنیت نباشه اقتصاد هم نیست. سرمایه گذاری بدون شک وابستگی قوی با بودن امنیت خوب در هر کشور داره. برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان، نبود تجهیزات کافی برای اردوی افغانستان و بی‌علاقگی مردم نسبت به دولت از جمله موارد است که امنیت بدتر ساخته و خود به خود بالای سیستم اقتصادی افغانستان تاثیرگذار است. اگر کشورهایی که اعضای شورای امنیت هستند اونا دوباره امنیت افغانستان به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در سطح امنیت جهانی را مطالعه بگیرند و باور به این داشته باشند که در صورتی که اگر دولت افغانستان قابلیت حفظ همیت خود نداره و دوباره نیرو روان بکنن و از طرف دیگر تخصیص اقتصادی جدید برای کمک ها مد نظر بگیرن تا اندازه زیاد افغانستان هم میتونه از این وضعیت بس نجات بده. باور من است که نگرانی اکنون که در شورای امنیت وجود داره است که افغانستان دوباره تبدیل به یکی از کانونهای ناامن مانند سالهای 1999 و 80 نشد که میتونه یکی از پایگاه های باشه که داهش در هیچ رخنه بکنه، پایگاه سازی بکنه و امراه با القاعده دوباره نقاط کلیدی جهان عدد قرار بده.
نجیب محمود استاد پوانتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. انتظار می رود تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان فردا روشن شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات این کشور می گوید که این تاریخ در نشست اعضای این کمیسیون با رئیس جمهور غنی روشن خواهد شد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه با شوراهای ولسوالی ها موضوع نشست که فردا رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با رهبران حکومت وحدت ملی دارد. نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کارهای بنیادی انجام شده که راه را برای مشخص ساختن تاریخ برگزاری انتخابات هموار کرده است. ما فردا با رهبران حکومت وحدت ملی نشسته به خاطر روشن ساختن تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه با شوراهای ولسوالی ها داریم. تلاش می‌ورزیم که در این نشست تاریخ برگزاری انتخابات روشن گردد و آن را با جامعه جهانی و مردم در میان خواهیم گذاشت. احمدزی میگوید در این دیدار در کنار رهبران حکومت وحدت ملی نمایندگان سفارتخانه های برخی کشورهای کمک کننده نیز اشتراک خواهند داشت. قرار بود این نشست روز چهارشنبه برگزار گردد اما به گفته ای کمیسیون مستقل انتخابات حمله مرگبار بر شفاخانه سردار محمد داوود خان سبب شد که این نشست به تأخیر برگزار گردد. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات در حال از مشخص ساختن تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها سخن میزند که هنوز عدم شفافیت این روند نگرانی هایی را به همراه دارد، نگرانی هایی که کمیسیون شکایت های انتخاباتی به آن اشاره می کند. این کمیسیون هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد تا هنگامی که اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی پدید نآید و دیگر چالش های تکنیکی و مالی از سر راه این روند برچیده نشوند، این کمیسیون نمیتواند شفافیت انتخابات را تضمین کند. با این همه هشدارها اکنون نبود اراده برای آوردن اصلاحات بنیادی، مشخص نبودن مراکز انتخاباتی، در ابهام ماندن سرنوشت کارت‌های رای‌دهی و برنامه‌ریزی‌ها برای تأمین شفافیت و چالش‌های امنیتی از مشکلاتی هستند که سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به آن اشاره می‌کند. از سوی هم شماری از نهادهای ناظر انتخابات آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی را یگانه راه برای تضمین شفافیت این روند می‌گویند. جانداد اسپینغر رئیس شبکه نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات یا اکسین روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد تا هنگامی که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برنامه های مشخص موجود نباشد، تعیین تاریخ برگزاری این روند خیالی است و به اعتماد که مردم نسبت به انتخابات دارند صدمه وارد خواهد کرد.
همکارم نظیفه محبوبی گزارش میداد. طور که پیشتر هم گفتیم یک گروه مدافع مهاجرین میگوید روند مصاحبه با درخواست دهندگان برنامه ویزای خاص مسافرت به امریکا در سفارت این کشور در افغانستان متوقف شده، اما سفارت امریکا در کابل تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس بشنوید.
یک سناتور امریکایی از حزب دموکرات تعهد نمود که برنامه ویزای خاص به ترجمانان افغان و دیگر افغانهایی را که به قوای امریکایی کمک کرده و جان خود را به خطر روبرو ساختند احیا میکنند. سناتور جین شاهین اصرار داشت متوقف ساختن این برنامه به دوستان افغان پیامی را میرساند که گویا آنها فراموش شدند. مؤسسه کمک بین المللی به مهاجرین که یک مرکز حقوقی و عدلی در نیویورک میباشد میگوید برنامه برای مصاحبه و تحقیق در مورد افغانهایی که درخواست مهاجرت به امریکا دادند روز 9 مارس متوقف شد، زیرا ویزای کافی وجود ندارد و این عمل هزاران دوستان افغان امریکا را با خانواده هایشان به خطر آنی روبرو ساخته است. این مسک IRAP یاد می شود با قضیه مهاجرت افغان های به امریکا مشغول است که با امریکا همکاری کردند و به خاطر کار با حکومت و اردوی امریکا در افغانستان جانهای خود را به خطر مواجه ساختند. کسانی که به ویزای امریکا مراجعه کردند افغان های می باشند که به حیث ترجمان در میدان جنگ با قوای امریکا کار کرده و همچنان در مراکز استخباراتی و یا عملیاتی در قرارگاه های نظامی امریکا در افغانستان همکاری کردند. بیتسی فیشر مسئول برنامه بین المللی کمک به مهاجرین یا IRAP اظهار داشت خبر متوقف شدن مصاحبه با مراجعین ویزای خاص در سفارت امریکا در کابل یک انکشاف تکان دهنده می باشد. زیرا این تصمیم چنین معنی دارد که هزاران نفر از دوستان امریکا که به این کشور اعتماد کردند در معرض خطر قرار می گیرند و انتظارند کانگرس ویزه های اختصاصی دیگر را که باید ماها قبل منظور می شد منظور کند. سناتور جین شاهین می گوید از نگاه اخلاقی و عملی این ضرور است که کانگرس این گام غلط را اصلاح کند. شاهین و رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا سناتور جان مکین یک تلاشی را آغاز نمودند تا 4000 ویزه خاص دیگر به افغانهایی که به قوای امریکایی کمک کردند صادر شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی 20 اوره کرکت در برابر آیرلند با تفاوت 17-2 به پیروزی رسید. مقیم نایب با عزیز غروال رئیس نشرات کرکت بورد افغانستان در این مورد گفتگو کرده.
پیروزی مسابقه را با شما تبریک میگم.
ما هم بلده خود موافقت تیم ملی کرکت کشور را در برابر آیرلند در دومین مسابقه از سه مسابقات 20 اوره را و تمام هموطنان تبریک و تهنیت عرض دارم. امروز ما تیم آیرلند را برای مرتبه دهم به طور مسلسل شکست دادیم و یک رکورد جهانی را ما قائم کردیم.
غروال صاحب، برنده شدن تیم افغانستان در این مسابقات، یعنی در سلسله از این مسابقات که جریان داره، چی پیروزی را بگویم یا چی دستاورد را برای تیم افغانستان خواهد داشت؟
ما در دبندی شورای ملی کرکت پیشرفت خواهد داشت، نمرات ما اضافه خواهد شد و یک موافقت بسیار خوبی برای ما خواهد بود. ما کوشش میکنیم که بر علاوه این مسابقه 20 اوره 5 مسابقه یک روزه یا 50 اوره که در برابر تیم ملی آیرلند داریم برنده شویم تا به جام جهانی 50 اوره سال 2019 میلادی یک گام نزدیک شویم.
حالا خو این تیم شما پیروز شد، این مسابقه را بردن و شما گفتن که مسلسل 10 بار این تیم شما شکست دادن. فعالیت بازیکنانتان چگونه بود در این مسابقه امروز خصوصا؟
ما و شما شاهد بودیم امروز تیم ملی ما در تمام عرصه های ورزش کرکت، در بیتینگ، در بالینگ و در فیلدینگ خود یک شایستگی بسیار خوب نشان داد.
عزیز غربال رئیس نشرات کرکت بورد افغانستان بود. در یک تحول جهان، قماندان ارشد آمریکایی در شرق میانه گفته که برای مبارزه با داعش در سوریه حضور نظامیان کشورش در آنجا را گسترش خواهند داد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال جوزف وتل، فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی که نیروهای آمریکایی در شرق میانه را نیز رهبری می کند، به روز پنجشنبه به سناتوران گفت به ساکر بیشتر نیاز است تا پس از شکست جنگجویان داعش ثبات در شهر رقه تأمین گردد. به گفته وی نیروهای آمریکایی نمی توانند پس از ختم جنگ و شکست داعش سوریه را دفعتاً ترک کنند، زیرا نیاز است تا جلو برگشت داعش گرفته شود و کنترل مناطق به گونه مسالمت آمیز به افراد محلی واگذار شود. اخیراً حدود 400 نیروی آمریکایی به سوریه فرستاده شدند که بیشتر از نیم آنها مربوط به مارین یا نیروهای پیاده بحری آمریکا اند که در شمال سوریه مستقر شدند. آقای وتل همچنان گفته که کشورش به دنبال گزینه‌ها برای کاهش تنش با ترکیه است تا کردهایی را که حمایت آمریکا را دارند در رقه علیه داعش بگمارند. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که در حضور ایران صلح نمی‌تواند در سوریه تامین شود. نتانیاهو پس از دیدارش با پوتین در مسکو به خبرنگاران گفت:
"انی وقتی شه بخصوص سوریه
من روشن ساختم که در رابطه با سوریه اسرائیل هیچ اعتراضی به رسیدن به یک توافق ندارد، ولی ما با شدت با این احتمال که در چنین توافق ایران و عواملش حضور نظامی خود را در سوریه حفظ کنند مخالفیم. من فکر میکنم که این چیزها به بهترین وجه روشن شده. از تجربه من با رئیس جمهور پوتین این چیزها اهمیت دارند، البته نه فقط برای جلوگیری از سوی تفاهم‌ها، بلکه در پایان روز اینها در میدان عمل ابراز میشوند.
ایران نه تنها دشمن اسرائیل در شرق میانه است، بلکه متحد وفادار رژیم بشار اسد در جنگ 6 ساله سوریه هم به شمار میآید.
فرشته نگاه گزارش میداد. نشرات امروز ما در همین جا به پایان رسید. هفته صبح فردا بازم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها شنیده میتوانید. من ژکفر احمدی برای شما اوقات خوش می‌خواهم. خدا نگهدار.